السلام علیکم ستوري مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې د 15 تر 16 بجو د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونو په دې اخیری غړی کې د خپل کوربه منوشان کې پیرسونه قبول کړي. په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو او پکې د کورونو نړیوالو مطبوعات مهم ټکي هم اوریدلی شئ. خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکاران سازمان وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی. د پاکستان وزیر اعظم په ګډون لوړ پوړو چارواکو ګوندونو د مولانا سمیع الحق د بشنی غندنه کړې ده. په کابل کې په برید کې یو امریکایي سرتېری وژل شوی دی او د ایران سرکاري ټلویزیون وایي د هېواد د ځایي جنگي الوتکو په لویه کچه جوړول پیل کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، ولسمشر عارف علوی او د پوست مشر جنرال قمر جاوید باجوه، د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو، د جمعیت العلماء اسلام سیند ډلې مشر مولانا سمیع الحق وژنه په سخت ټکو کې غندلې ده. په دې اړه د قومي وطن ګوند مشر افتاب شیرپاون نن مشال ریډیو ته ویل حکومت دې د پیښې زر تر زره پلټنې وکړي.
ډېر متدل سړی و او په هر یو لحاظ سره خو هغه د سیاسي طور باندې په سینټ کې چې کوم کردار ادا کړو یا بیا بهر چې کوم کردار ادا کړو، دا ټول مذهبي هغه په یو فرنټ باندې ځای کړو. دا کوم واقعه چې وشوه ډېر بې درته سره هغه قتل شوی دی.
د مولانا سمیع الحق زوی مولانا حمید الحق بیگا جیو نیوز ته ویل چې پرون پر اول پنډه کې دغه د پلار ساتونکو د 15 منټو لپاره لکوره وتلی وو چې ورګرځیدل. نو مولانا سمیع الحق په خپل کټ کې وشلې شوی اومند. د مولانا سمیع الحق جنازه نن ماسپخین 3 بجې په دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک کې وشوه. د پاکستان وفاقي حکومت د مذهبي ګوند تحریک لبیک پاکستان ترمنځ بیگانه وخت د احتجاجي ناستو د ختمولو پړه معاهده شوې ده او د دې وروسته مذهبي ګوند تحریک لبیک پاکستان خپل احتجاجونه هم ختم کړي دي. تحریک لبیک لدرې ورځو راهیسې په ټول هیواد کې د سپریم کورټ لخوا د مصف سپکاوي په مقدمه کې د مسیحي ښځې آسیا بیبي د خوشي کېدو د پریکړې پر ضد مظاهره وکړي. تحریک لبیک پاکستان پرون په یو بیان کې د معاهده عکس خپور کړي چې پکې 500 نکات شامل دي. په مسیحي ښځې آسیا بیبي په 2009 کال کې د مذهب سپکاوي تور پورې شوی وو او هغې شاوخوا 8 کاله په بند کې تیر کړل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له خپل چینایي سیال لی کیچیانګ سره نن په بیجینګ کې د ملاقات پر مهال په دواړو خیزه تعلقاتو خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې دواړو مشرانو د همکارۍ په 1500 معاهدو لاسلیکونه کړي چې پکې په پاکستان کې د غربت د خاتمې په ګډون د زراعت او صنعت په شعبو کې د همکارۍ او د تکنیکی تربیت په اړه معاهدې شاملې دي. له دې وړاندې د چین ولسمشر شي جین پینګ د جمعې پر ورځ وزیر اعظم عمران خان ته ډاډ ورکړ چې ستراتیژیکي همکاري مضبوطولو تر څنګ په نورو چارو کې به په ګډه کار کوي. د بلوچستان په کوټه ښار کې د نفسیاتي ناروغو په اړه درې ورځنۍ غونډه دوام لري. د مشال ریډیو خبریال وایي په دې غونډه کې د پاکستان او د بیلابیلو هیوادونو ډاکټران ګډون لري. د غونډې ګډونوالو مشال ریډیو ته ویلي د ذهني فشار او د چاپیریال د ناپاکۍ له امله په پاکستان کې د فالج ناروغي زیاته شوې ده. د غونډې یو ګډونوال امان الله کاکړ نن مشال ریډیو ته بیا په دې اړه وویل.
په دې کې زموږ زیات زور چې دی هغه پر فالج باندې دی. زموږ دا مشوره ده چې څه وخت خاص کر د فالج چاته دوره کېږي باید چې زر تر زره ډاکټر ته ورسېږي. د بلډ پریشر، شوګر، د سیګریټ یا د زړه څه بیماریانې یا د کولیسټرول د زیاتوالي د وجې څخه نو چې هغه زر تر زره مریض ډاکټر ته ورسېږي، هغه شیان کنټرول شي نو مریض معذوري څه بچاوېدای شي.
په دې موقع د بلوچستان د صحت وزیر نصیب الله مری ویلي چې حکومت به د روغتیا د اسانتیاو لپاره ډېر سر یوه منصوبه اعلانوي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. په کابل کې په یو برید کې امریکایي سرتېری وژل شوی او بل زخمي شوی دی. د نیټو مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې نن ویلي لومړني معلومات ښیي چې بریدګر د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو غړی وو. د نیټو په خبر پاڼه کې دا هم ویلي شوی دی چې بریدګر سمدستي د نور افغان سرتېرو لخوا وژل شوی دی. د پیښې د ټپي او وژل شوي سرتېري د شناخت په اړه او د پیښې د ځای په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د روسي چارواکو ویلي دوی د نومبر په 9 نیټه د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب کوي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې نن ویلي په دې غونډه کې به د افغان حکومت او طالبانو دواړو استاسي برخه ولري. د فرانس خبري اژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت په حواله وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اسلوالو طالبانو دواړو منلي چې دې غونډې ته به خپل استاسي استوي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویل شوی دا به لومړی سلوي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استاسي په دې کچه په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي. روسی چارواکي وایي مسکو هم دارنګه د امریکا، هند، ایران، چین، پاکستان او د منځنۍ ایشیا د 500 جمهوریتونو استازو ته هم د افغانستان په اړه په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د ایران سرکاري ټلویزیون وایي د هېواد د ځایي جنگي الوتکو په لویه کچه جوړول پیل کړي دي. ایران په اګست میاشت کې کوثر جنگي الوتکو لسته په ډاګه کړه. د دفاع وزیر امیر حاتمی ویلي په ایران د بندیزونو باوجود د هېواد پیداوار د ایراني پوهانو صلاحیتونه څرګندوي. نوموړي نن د ځایي جنگي الوتکو پرانیست غونډې ته وویل ډېر سر به د ضرورت لرونکي شمېر تر مخه د دې الوتکو جوړول او د هوایي ځواک د خدماتو لپاره کارول پیل کړي. د جنگي الوتکو د پرانیست غونډه په داسې وخت کې شوې چې د امریکا ولسمشر انتظامی په ایران د نومبر 5 څخه د بندیزونو بیا عملي کولو اعلان وکړ چې پکې د ایران د سامانونو په وړلو اقتصادي او انرژي شعبو بندیزونه هم شامل دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې امر د سعودي د حکومت له لوړ پوړو چارواکو شوی، خو ګمان نه کوي چې په دې معامله کې به باچا سلمان هم شامل وي. خاشقجي د سعودي عرب حکومت ناکید بو. د ترکیې ولسمشر د نومبر په 2 په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې ویلي کنه کې ویلي چې هېواد یې په استنبول کې په سعودي کونسلګرۍ کې د خاشقجي د وژنې په اړه د معلوماتو په راغونډولو کې هر ممکنه هڅه کړې ده. د نوموړي په خبره د دې نتیجه دا راوتله چې نړۍ ته معلومه شوه چې خاشقجي د یوې خاصې ډلې لخوا په بیرحمۍ سره وشل شو. دې نتیجې ته ورسېدل چې د هغه وژنه پلان شوې وه. د سعودي عرب چارواکو له دې تورونو انکار کوي چې د خبریال په وژنه کې شاهي کورنۍ لاس لري او تور یې پر ایجنټانو لګوي. هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زم د همکار نه د کرن صوبې او د سبانی موسم حال اورو.
نن د غلی په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ اخیستل کېږي او په 1.20 روپۍ خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په 1.80 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.60 روپۍ او په 1.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 15.90 روپۍ او په 14.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 15.10 روپۍ او په 15.10 روپۍ. او 3.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي او 3.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. یو افغانۍ په 1.70 روپۍ خرڅول کېږي او په 1.72 روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم حال: د موسمیت محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 9، بنو کې 24 او 10، ژوب کې 21 او 2 او کوټه کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم -3 ډیګری سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسۍ وبي او موسم حال واورېده. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو نور تفصیل واورئ. نن په اکوړي کې د حقانی مدرسې د وجل شوي مشر مولانا سمیع الحق جنازه وشوه. تازه حال درکو: بیلابیلو سیاسي ګوندونو د هغه د مړینې غندنه او له حکومت د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د قامي وطن پارټۍ مشر افتاب شیرپاو یې په اړه وایي:
ډېر متدل سړی و او په هر یو لحاظ سره، خو هغه د سیاسي طور باندې په سینټ کې چې کوم کردار ادا کړو، دا ټول مذهبي هغه په یو فرنټ باندې به یوځای کړو.
د تحریک لبیک او حکومت ترمنځ د 5 نکاتیلو وزنامې وروسته د آسیا بیبي د خوشی کېدلو خلاف پارېدلې مظاهرې ختم شوې دي. چین وایي له پاکستان سره اقتصادي مرستو ته تیار دی. پاکستان په مجموعي توګه څومره مرستو ته ضرورت لري؟
دله د 2014 ارب ډالر را نشي، نو د پاکستان مشکلات یا د پاکستانیانو ژوند اسانې دی نشي.
په کوټه کې د دماغي ناروغیو درې ورځنی کانفرنس دوام لري. د یادو ناروغیو پوهان وایي
دا د ډاکټرانو د شعور لپاره ډېر ضروري دی. د نن کانفرنس دا هغه فائده دا ده چې جونیئر ډاکټران ته دا احساس ورکول شي چې زه مریض ته کم ټیسټ ولیکم.
یو شمېر نور کورنۍ، سیمه ییز او نړیوال رپورټونه هم اورېدلی شئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د ریګړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل، نن د اکوړي په حقانیه مدرسه کې د جمعیت علما اسلام سن ګروپ د مشر مولانا سمیع الحق جنازه وشوه. نوموړی پرون په پینډۍ کې په خپله کمره کې نامعلومو کسانو په چړو وهلې او وجلې و. جنازې ځای کې د مشال ریډیو خبریال زلاند یوسف زی هم ورغلی و. دا هغه ځای نه یې زموږ سره یو سات وړاندې خبرې کړي دي. راځئ چې واورو د جنازې حال.
بالکل، جنازې وخت درې بجې و خو خلک ډېر زیات و او خلک را روان و. نو درې نیمې بجې شاوخوا دغه جنازه وشوه. او دا وخت دا اوس چې تاسو سره خبرې کوم، نو دا وخت د مولانا سمیع الحق د خاورو ته سپارلو عمل چې دی روان دی. او څنګه دا اکوړي مدرسه چې ده، دا بالکل د روډ په غاړه باندې ده. نو نږدې تک د تیرو دوو ساعتو نه، یعنی د دوو ګنټو نه چې کوم نه، په دې مرکزی جی ٹی روڈ باندې چې کوم نه ٹریفک عمل چې دی هغه بالکل ولاړ دی. ځکه چې د کم کالج کې را جنازه وایه، کالج چې نن هغه میدان چې و هغه دونه غټ نه و. نو بهر په روډونو باندې خلک ولاړو، اوس هم ټول روډونه ډک دي. زه مجبور وم چې خلک دومره ګڼ شمېر کې خلک راغلي چې د جنازې نه وروسته موږ روان یو، پیاده لاره خپلو ګاډو ځایونو ته نه یو ورغلي. دغه شانتې که ووایو، د سیاسي کوم مشران چې وو، د مختلف ملک مختلفو پارټونو سیاسي مشران راغلي وو د جنازه کې د ګډون لپاره. نور هم
د مولانا سمیع الحق د جنازې د مراسمو په اړه مو تفصیل اوریده. د مولانا سمیع الحق په وجنه د ملک مختلفو ګوندونو مشرانو، حکومتي چارواکو د غم او افسوس څرګندونه کړې ده. او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د دغه پیښې تحقیقات دې وکړي. په دې اړه بیلابیل ګوندونه څه نظرونه لري، د احمد الله ریپورت کې تفصیل اورو.
د ملک ته یو شمیر ګوندونو مشرانو د مولانا سمیع الحق د وجنې وروستو په خپل جاری کړي مزمتی بیانونو کې له حکومت غوښتنه کړې چې زر تر زره دې په پیښه کې ککړ کسان ونیسي او ورته دې سخته سزا ورکړي. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل، مولانا سمیع الحق چې د یو ګوند مشر هم وو، که د حکومت لخوا ورته امنیت ورکړی شوی وی، نو نن به ملک د دومره لوی سانحې سره نه مخ کېدلی.
محفوظ نه ده. نو مولانا سمیع الحق صاحب شاگردان سنچ پاکستان کې دي، د نه زیات په افغانستان کې دي. او د مرګ اثرات په دواړو ملکونو به ورځيږي. مونږ غوښتنه هم دا کړې د پاکستان د حکومت نه چې دا خو یو اکسیډنټ نه ده، بلکې یو لوی سازش ده. د دې نه د عوام خبر شي.
د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار د مولانا سمیع الحق په وجنه د خفګان څرګندونه کړې او په پیښه کې ککړ کسانو د نیولو امر یې کړی دی. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وینا وا، پاکستان د یو عالم او یو سیاسي نه محروم شو، حکومت له پکار دی چې په پیښه کې ککړ کسان دې زر تر زره گرفتار کړي.
هغه ډېر متدل سړی و او په هر یو لحاظ سره خو هغه دا سیاسي طور باندې په سینټ کې چې کوم کردار ادا کړو یا بیا بهر چې کوم کردار ادا کړو، دا ټول مذهبي هغه په یو فرنټ باندې ځای کړو. دا کوم واقعیت وشو، ډېر بې درته سره هغه قتل شوی دی. حکومت له پکار چې دې مکمل تحقیق وشي.
د مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا صدر امیر مقام مشال ریډیو ته وویل، د مولانا سمیع الحق وجنه یو لوی پیخه ده او ټول له پکار دی چې په داسې وخت کې د یووالي مظاهره وکړي.
واقعیا کې د لو په داسې وخت کې د ملک کم صورتحال ده. څوک د حکومت سره تعلق ساتي او څوک د حکومت نه بهر دی، په داسې مسلو ډېر دراک سوچ فکر سره هندل کول ضرورت دی، نه چې جذبات سره. کوم چې اصلي مجرمان دي هغوی ته حکومت ته رسېدل پکار.
صدر ډاکټر عارف الوی او وزیر اعظم عمران خان نه علاوه، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان، د مسلم لیگ نون قائد میا نواز شریف، د جمعیت علماء اسلام فیر ڈلی مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامی نیشنل گوند مشر اسفندیار ولی خان، د پاکستان فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا، د سپریم کورٹ چیف جسٹس ثاقب نثار او د یو شمیر نورو سیاسی او حکومتی گوندونو غړو د مولانا سمیع الحق په وجنه د خفګان سرګندونه کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لس نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په 12:30 بجو
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم 1 بجا
د مسافرو خبرونه
په 1 بجا
حجره
په 2 بجو
هارون بچا هنری ګړې
په 2:30 بجو
د مشال مرکه
په 3:30 بجو
ستونزه او سرکار
په 4:30 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو
وروست له هغه چې د پاکستان حکومت د تحریک لبیک ډلې سره لوزنامه لاسلیک کړه یا د ډلې د سپریم کورټ لخوا د آسیا بی بی د خوشی کېدلو د فیصلې خلاف احتجاجونه ځنډولې دي. له دې وړاندې ریپورټونه راغلي وو چې په دغه درې ورځو احتجاجونو کې یو شمیر لاریو موټرو او همدغه راز ودانۍ او دوکانونو ته تاوانونه او زیانونه رسیدلي دي، اورونه ورچول شوي دي او نور تاوانونه هم دغه شان مخې ته راغلي دي، خو اوس یادې ډلې خپل احتجاج ځنډولې دي. په دې هکله تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال سراج ظهیر راکوي.
لدری ورځو د درنو او احتجاجونو وروسته وفاقي حکومت د تحریک لبیک پاکستان سره د درنو او احتجاجونو ختمولو لپاره بیګا د خالی پښپ نا وخت 15 نقطه لوزنامه لاسلیک کړه چې پکې ویل شو چې د سیاسي مسیح په مقدمه باندې د نظر ثانی اپیل جمع کړي شوی او په دې باندې به د حکومت سره اعتراض نه وي. د سیاسي مسیح نوم په فوري توګه په اگزیکټ کنټرول لیست کې اچولو لپاره حکومت اقدامات کوي. د سیاسي مسیح پر ضد کوم شهادتونه یا ثبوتونه مخې ته اغلنو په دې اړه به پسندستی توګه قانوني کاروي کیږي. د آسیا مسیح د بری کېدو خلاف چې په 13 اکتوبر یا له دې وروسته کومه گرفتاری شوې دي هغه کسان به خوش کولې شي او که په دې پیښو کې د چا بے جوازه زړه زار شوی وي لاغوی تحریک لبیک پاکستان بخنه غواړي. د لوزنامې وروسته تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رئیسی خبری غونډه کې د دې پخلې وکړو او ویل ک په دې لوزنامه باندې عمل ونه شو نو دوی په بیا خپل درنا شروع کوي. نو موړی زیاته کړه
پوره پاکستان کې اندر یہ بات ہماری وعده کے اندر موجود ہے.
دوی زمو په دې لوزنامه کې لیکل شوی چې هم دا وخت په کومو کومو تانو کې زمو کارکونان بندي هغه دي خوشی کړی شي او په ټول پاکستان کې چې چرته چرته د حضور صلی الله علیه وسلم غلامان ناستي په درود شریف ویلو دی په پرمنه طریقه لاړ شي او دا دوه دی وغواړي چې پاکستان د الله تعالی د ټولې نړۍ امام جوړ کړی. پدی لوزنامه باندې دو حکومتي غړي او چې پکې یو د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری او د پنجاب د قانون صوبایي وزیر راجا بشارت او د شند تحریک لبیک پاکستان لخوا پیر محمد افضل قادری او محمد وحید نور لاسلیکونه کړی دي. د خلیف شپه دی او شخصي ټلویزیون هم نیوز سره خبرو کې د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری وویل چې دوی له درې ورځو د خواري وروسته دا روغه کړي او دوی غواړي چې په دې ملک کې د حکومت عملداري وي او امن وی ځکه چې دا ملک ته نور اړې غړي جوګن نه دی. بل پلو د سبزی منډیو د مشرانو ترانسپورټرانو او د تاجرانو په وینا چې لدی درنو او احتجاجونو ورته پاربونو روپو زیان رسیدلې دي او د دې لایوزه او بل ځای ته اړین کی سبزی او میوه پلارو کې د سرتیا پوجا خرابې شوې دي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شد.
د ډان ورځپاڼې په یو مقاله کې په پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا د یوې مسیحي ښځې د مرګ سزا ختمولو فیصلې وروسته په راپارېدلو مذهبي ډلو لخوا مظاهرو ته کتنه شوې ده. آسیا بیبي د مذهب د سپکاوي په تور په 2010 کال کې د مرګ له سزا سره مخامخ شوې وه، خو د اکتوبر په 1 د سپریم کورټ لخوا خوشې کړل شو او وویل شو چې د هغې خلاف ثبوتونه نشته دی او دغه کومه مقدمه چې ده د هغې خلاف دغه حق نه ده د سپریم کورټ په نظر کې، نو ځکه یې هغه د دغې سزا نه بری کړې ده. د مقالې مهم ټکي ملیحا امیرزاده درابروي.
ڈان رسپانے لکھی پا پاکستان کے قدم مذہبی سخت ریزے تاریخ تو قتل شی نیو خطاب قوم نشی بدلولے رسپانه د سپریم کورټ لخوا د مسیحي خزه آسیه بیبی د خوشی کولو فیصله پس په هیواد کې د مذهبي ډلو مظاهرو په تناظر کې ولسته د وزیر اعظم عمران خان د وینا پاړه لیکي چې په کار د پر هغه سره سم عمل هم شوي وي څه چې نوموړي په خطاب کې ویلي. خو رسپانه لیکي دغه پر ځای د ریاست رد عمل ناسم او ګډوډ دی او د هیواد د بنیادي اقدارو ردونه څرګندوي. رسپانه لیکي د پاکستان د قیام په وخت د یو زغم لرونکي پرمختللي او جدید هیواد د جوړېدو تمه کېده، خو هغه چې په ریاستي ادارو کې باید موجود وي د هغې پر ځای یو متضاد عمل لیدل کېږي. رسپانه لیکي وزیر اعظم عمران خان په خطاب کې د مظاهرچیانو د تورونو او دړکو ذکر هم وکړ چې د سپریم کورټ د ججانو او د پوځ د مشر ضد وي. رسپانه دا دړکې او تورونه د پاکستان د ریاست خلاف جرمونه بولي، خو وایي چې بیا هم د دغو ډلو سره د مذاکراتو خبره کېږي. رسپانه لیکي بل طرف ته د هیواد میډیا تر برید او فشار لاندې ده، یوازې په دې وجه چې د خبر ورکولو فرض په سمه توګه پوره کوي. ډان رسپانه لیکي ایډیټرانو ته دړکې ورکول کېږي، د اخبارانو تقسیم ګډوډېږي، چینلونه تړل کېږي او یا د خبریالانو خلاف د غداري د تورونو په لړ کې عدالتي کاروایی کېږي. رسپانډلي کې پکار ده د ریاستي ادارو لخوا د مذهبي سختریزو خوشالول په قانوني لاره چیلنج کړل شي او د دې سم ته پوسو شي. ډان رسپانډلي کې په نړۍ کې میډیا په وروستو کلونو کې له مشکلاتو سره مخامخ شوي، خو په پاکستان کې دا لړۍ نوې نه ده، بلکې دا د اوږدې مودې راهیسې د جمهوري اقدارو د نه زغملو سره تعلق لري.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خالی پورز خپل چینی سیال سره په بیجنګ کې ملاقات کړی. رویټرز خبری ایجنسی د چین د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په حواله ویلي چې هیواد به د پاکستان اقتصادي مرسته کوي، خو په دې لړ کې به د دواړو خواوو متعلقه چارواکي په تفصیل خبرې کوي. د پاکستان وزیر اعظم په داسې حال کې د چین سفر کوي چې په هیواد کې اقتصادي بحران ورسته بلې زیاتېږي. د وزیر اعظم له سفر ډېرې تمې هم کېږي. په دې موضوع زموږ همکار ګلیاز له پوهانو سره خبرې کړی دی او په دې رپورت کې تفصیل درکوي.
دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان له خپل چینایي سیال لی کیاچانګ سره د خالی پورس په بیجنګ کې د ملاقات پر مهال په دواړو خزه تعلقاتو خبرې کړې دي. دواړو مشرانو د بهمی ګټو په سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو هم خبرې وکړې. رایټرز اجنس د چین د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په حواله ویلي دي چې هیواد به د پاکستان اقتصادي مرسته کوي، خو په دې لړ کې به د دواړو خواوو متعلقه چارواکي په تفصیل سره خبرې کوي. د رایټرز د وینا تر مخه کانګ سون د خالی پورس ویل وزیر اعظم عمران خان د چین له وزیر اعظم سره په ملاقات کې په دې اړه خبرې کړې دي او دواړو خواوو په اصولي توګه په دې سلا شوې دي چې بیجنګ به د اسلام آباد په اقتصادي مشکلاتو کمولو کې مرسته کوي، خو د دې د نور تفصیل په اړه به لا هم خبرې کیږي. وزیر اعظم په داسې حال کې د چین او د دې روسو د نورو ملګرو هیوادونو سفرونه کوي چې پاکستان اقتصادي بحران سره مخامخ دی. په اسلام آباد کې خبریال او د سیاسي چارو پوه احسن خان وایي چې په سیمه کې بدلیدونکو حالاتو کې د وزیر اعظم عمران خان سفر ډېر زیات مهم دی.
تاسو ګورئ افغانستان فرنٹ باندې څه کیږي، د حالاتو کې یا په میډل ایسټ کې کوم د کوم نقشه بدلیږي، نو په دې حالاتو کې هم چین چې کوم دی پاکستان دی یو بل سره ډېر زیات په دې حواله سره نږدې دي. او زه دا غنم چې یاره دې وخت کې عمران خان ته یا د غویشن یا د پاکستان تحریک انصاف پارٹی حکومت نو یوزولی چې کله هم داسې نوی حکومت راشي، نوی وزیر اعظم راشي، نو هغه سعودي عرب، یو ای او چین چې کوم دی دا ټاپ لسټ باندې انکلوډینګ سم ټایم ایران هم راشي. چیرته لکه اوسه پورې خدا غا تاسو قتل ګاډا پان یا د پرزیدنت سره ملاوېدل یا الته کې چې هغه ته کوم سو فور پروتوکول ملاوېږي، دې مطلب دا دی چې چاینیز هم اهمیت ورکړي.
په پیښور کې د اقتصادي چارو خبریال ریاض داوزه وای چې د وزیر اعظم له دورې ډېرې تمې کیږي چې چین به مالی مرستې ورکړي.
پاکستان ته دی وخت کې ډېر شدید ضرورت دی د 2.5 ارب ډالرو پورې چې د خپل ریزرو او د قرضو چې کم ده د ادایګي د هغه او کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ چې دی دا یو ډېر لوی مسایل دي. دته اسې خود د مسایل په برآمدات کم ډېر زیات برآمدات د ډېر زیات کم شوي دي، نو دا هغه مسایل دي چې کدل د 2.5 ارب ډالر را نشي په اغم په لږ وخت کې، نو د پاکستان مشکلات یا د پاکستانیانو جون اسانی دی نشي.
خبریال ریاض داوزی په خبره د چین مالی مرستو سره تر څه حد پورې د پاکستان اقتصادي ستونزې کمې دي شي، خو په پیښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر وای چې موجوده حکومت په هیواد کې دننه ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا وخت کم دی نو په ملک کې اړه ګړشتا او سیاسي جماعتونه چې کم دي نو اغم په یو پیج باندې د حکومت سره دی خو تر سوچ د سی پیک معاملات نو پدې باندې ټول سیاسي جماعتونه چې دی هغه د پاکستان لپاره دا یو غټ منصوبه ګڼي چې د سره پاکستان ترقی کوي. نو سی پیک په حواله سره سیاسي جماعتونه چې کوم دي هغه ډېر زیات دا چې دی ته سپورټ ورکوي. په دې اړه باندې هم د سی پیک په حواله سره هم ډېره مهمه ګڼل کېږي چې باڼه ملکونه چې کوم دی په هغې باندې به خپل خپل تحفظات چې دی هغه واضح کړي او یو داسې لار به راوباسي چې هغه دواړو ته منظوروي.
بل پلو ټاکل شوی چې د روانې میاشتې په 9 نیټه به له حکومت سره د مذاکراتو لپاره د آی ایم ایف یوه ډله پاکستان ته راشي.
هلته په کوټه کې د دماغي ناروغیو درې ورځنی کانفرنس روان دی چې پکې پوهان وایي په پاکستان کې د ذهني فشار او چاپیریال د ناپاکۍ له وجې د فالج ناروغۍ زیاتې شوې دي. دوی وایي چې کوم خلک د ناروغۍ سره مخامخ کیږي نو پکار ده چې فوري د هغې علاج ته رجوع وکړي. نور حال په دې رپورټ کې
د دماغي ناروغیانو په اړه درې ورځنی کانفرنس په کوټه کې روان دی. په دې کې د پاکستان او د نړۍ د نورو برخو څخه پوهان او ډاکټران ګډون لري. په کوټه کې د بولان میډیکل د اسپیټال د دماغي څانګې مشر ډاکټر اشرف اسکزي د دې کانفرنس په اړه نور حال څه داسې راته بیان کړي.
دا سیمینار چې دی دا بنیادی طور باندې د ډاکټرانو لپاره ډېر فائدہ مند دی، خاص کر د جونیئر ډاکټرانو لپاره. دا هغه فائدہ دا ده چې جونیئر ډاکټرانو ته دا احساس ورکول شي چې زه مریض ته کم ټیسټ ورولې کم ټیسټ د مریض لپاره فائدہ مند دی، تاکہ د مریض ته فائدہ هم وکړي او دا پیسې هم بچت شي. او دویم کچیر په هغه ټیسټ کې هغه څه نه جوړی نشي معلومه نو بلکم چس پکار دی چوس دا د ډاکټرانو د شعور د پاره ډیر ضروری دی. دا نن کانفرنس
په کانفرنس کې زیاتره کارپوهان وویل چې د ذهني فشار او د چاپیریال د ککړتوب ترڅنګ ځین نور شیان داسې دي چې هغه د فالج یا ابلیج سبب ګرځي. په دې اړه د دماغي ناروغیانو کارپوه ډاکټر نور احمد کوس څه داسې راته وویل.
د سر درد دی او ډیپریشن دی، بل د مرګي دی، داسې شیان دي چې د ګرد قابل علاج دی. مخکې د دې علاج نه و، اوس الحمدلله نیو ایڈوانس سز دی اور ډیر نو شیان او دوا راغله دي اور دونه ایم آر آی سی ٹی سکین اور ای جی دا شیان راغله دي. اوس ممکن څه کې هر نا جوړی سم کې علاج کول سه مش
خو ډاکټر امان الله کاکړ وای چې پر وخت باندې علاج وسی نو د ایبلیج د ناروغي مخنیوي اسانه دي.
په دې کې زموږ زیات زور چې هغه پر فالج باندې دی او فالج داسې بیماری ده چې هغه انسان یو دم او کله کله د همیشه د پر مازور کې د دې علاجونه باید د څه لکه هر بیماری چې سره تر څو ډیر پرېږدي د غونې قدر د هغه علاج بیا ګرانيږي او حتی کې کله کله د تر وخت راځي چې هغه ناممکن شي. زموږ د مشوره ده چې څه وخت خاص کر د فالج چاته دوره کېږي باید د څه زړه تر زړه ډاکټر ته ورسېږي او چې د کمی وجه زکږي. عموما د بلډ پريشر، شوګر، د سيګريټ یا د زړه سي بيماريانی یا د کولیسټرول زیاتوالي د وجه څخه په یوه کې غوړ زیات دغه د وجه څخه نو چې هغه زړه تر زړه مریض ډاکټر ته ورسېږي هغه شین کنټرول
روغتیا صوبائی وزیر نصیب اللہ مری ویلی دی چې حکومت به وخلګو ته د روغتیا د اسانتیا لپاره ډیر ژر یو خصوصی پیکیج اعلان کړي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پاکستان کې د خبريالانو بیان ازادي ټولنه یا فریډم نت ورک په تازه ریپورت کې ویلي چې په دې هواد کې د وجل شو شپږشتو خبريالانو مقدمو کې یوازې یو کس تصاور کړ شو. یادې ټولنې ویلي چې په تیرو 15 کلونو کې په پاکستان کې د خبريالانو د وجنو په اړه مقدمه روان دي خو تر اوسه پورې پکې انصاف نه دی ورکړل شوی. په دې موضوع زمونږ همکار ګلیاس نور تفصیل درکوي.
دا خبریالانو ټولنې فریډم نت ورک په پاکستان کې د خبریالانو پر ضد جرمونو کې د استثنا 2013 کال رپورت کې ویلي دي چې له 2013 تر 2013 کال پورې شپږ ویشت خبریالان وژل شوي دي او په دې کې یوازې یو کس ته سزا ورکړل شوې ده. د فریډم نت ورک مشر اقبال خټک وایي چې په دې ټوله موده کې د سزا ورکولو شرح 3.5% ده. په دې کې تر ټولو زیات 8 خبریالان په پنجاب او په خیبر پختونخوا کې وژل شوي دي. په رپورت کې راغلي چې د خبریالانو زیاتره وژنو کې د مجرمانو شناخت نه دی شوی او نه هم اغېزمن شوی کورنیو ته انصاف ملا شوی دی. د فریډم نت ورک په خبره د خبريالانو 80% مقدمو کې د پولیسو پلټنې هم نامکمل دي. د خبر پختونخوا پخوانی اټارنی جنرال اقبال مومند وای چې عدالتونه د هغه مقدمو اوریدنه څخه ډډه کوي چې په رسنیو کې زیاته توجه ورکول کیږي او په ځانګړي توګه د خبريالانو د بجنو په مقدمو کې ډیر له احتیاطه کار اخستل کیږي.
یو جج وی راشه ریسپانسیبلټی راشه بلته به شپ شي لبل نه مو بلته راشه شپ شي نو هغه څه خبره دار دی هغه خو زمونږ د وکیلانو کمزورتیا ده ډی ایم کیس کوي او چې کیس یې دغه وی دیمه خبره پکې بیا بل دا وی چې د پروسیکیوشن چې کوم نو کوم ایویډنس دی نو هغه بیا هغه طریقې سره نه کېدل کېږي. آیا زمونږ پروسیکیوشن ډېر زیات کمزورې دی؟ زه خو چې بیا دارجنرل پاتې شوم دلته نو ماته د دې پته وه.
د پخواني اټارنی جنرال اقبال مومند په خبره په دې مقدمو کې گواهان هم عدالت ته نه وړاندې کېږي او په دې لړ کې ډېر مشکلاتو سره مخامخ وي. اقبال مومند په پلټنو کې نیمګړتیا هم په ګوته کړي او زیات کړه
دوی چې کوم نو هغه سینسي طریقه هغه فیسیلیټیز سره بالکل نشته دی چې کوم په کار دی چې کوم لکه دی نورو ملکونو کې فیسیلیټیز اویلیبل دي. دلته ایون دا چې دوی سره ګاډۍ نه وي دي په موټر سایکل باندې رواني مخیله مخیله چې ورشي اکثر هغه بلډ سکینر ته په کار دی وي هغه نه په موقع باندې هغه دې کې داسې شواهد دي چې هغه راټولول غواړي چې دا مقدمه د پراسیکیوشن هغه دې ورځې نه هغه بالکل وحشي وي وینو نو هغه
د خبریالانو ټولنه فریډم نیٹ ورک وای چې له 1800 کال راهیسې په پاکستان کې 160 نه زیات خبریالان وژل شوي دي او تر 2000 نه زیات بریدونه پرې شوي دي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د دې ساعت نیمایي ته ورسېدلو. په پېښور کې د ماښام 5:30 بجې دي. د انیس اجمل نه د خبرو لنډې تاورو.
دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان ولسمشر عارف علوی د پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د سیاسي مسلې ګوندو مشرانو د جمعیت الملا اسلام سیند د مشر مولانا سمیع الحق وجنا په سخت ټکو کې غندلې ده. مولانا سمیع الحق پرین پر حبل پنده کې په خپل کور کې وشل شوی. د پاکستان وفاقي حکومت او د مسلې ګوند تحریک لبیک پاکستان ترمنځ د معاهدې وروسته احتجاجونه ختم شوي دي. تحریک لبیک له درې ورځو راهیسې په ټول هیواد کې د سپریم کورټ لخوا د مزدور سپکاوي په مقدمه کې د مسیحي ښځې آسیا بیبي د خوشي کېدو دو پریکړې پر ضد مظاهره وکړې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له خپل چینایي سیال لی کی چیانګ سره نن په بیجینګ کې د ملاقات پر مهال په دوه اړخیزو تعلقاتو خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې دواړو مشرانو د همکارۍ په 15 معاهدو لاسلیکونه کړي دي. د بلوچستان په کوټه ښار کې د نفسیاتي ناروغو په اړه درې ورځنۍ غونډه دوام لري. د مشال ریډیو خبریال وایي په دې غونډه کې د پاکستان او د بیلابیلو هیوادونو ډاکټران ګډون لري. په کابل کې په یو برید کې یو امریکایي سرتېری وژل شوی او بل زخمي شوی دی. د نیټو مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي لومړني معلومات ښایي چې بریدګر د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو غړی و. د روسیې چارواکو ویلي دوی د نومبر په 9 نیټه د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې قربتوب کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یوې اعلامیې کې نن ویلي په دې غونډه کې به د افغان حکومت او د طالبانو دواړو استازي برخه ولري. د ایران سرکاري ټلویزیون وایي د هوا د صحیح جنگ الوتکو په لویه کچه جوړول پیل کړي دي. د دفاع وزیر امیر خاتمی ویلي پر ایران د بندیزونو باوجود د هوا پیداوار د ایراني پوهانو صلاحیتونه څرګندوي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان وایي د سعودي خبریال جنرال خاشوجي د وژنې امر د سعودي عرب د حکومت له لوري چارواکو شوی خو ګمان نه کوي چې په دې معامله کې به پاچا سلمان هم شامل وي. شاهي کورنۍ په دې اړه تورې ناردوي.
انیس اجمل درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې که او اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخیستي. زمونږ خبریال سراج ظهیر د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي د راوروي او دې پسې بیا د نړیوالو مطبوعاتو مهمې برخې هم اورېدلی شئ.
نن جنگ رسپانه خپل اداریه په پولیو باندې لیکلی او وایي د زیارت بورس په باجوړ کې د دوو نو پولیو کیسونو مخې ته راتلو وروسته ضروری ده چې د دې موضوع مرض د خاتمې لپاره په هر کچ کوششونه وکړي شي. اداریه وایي په کال 1990 کې په پاکستان کې د پولیو د کیسونو او ستن شمیره 40,000 وه چې نن تر د 8 کیسونو را ورسېده. خو که وکتل شي د نړۍ نه د پولیو خاتمه شوي خو پاکستان اوس هم د افغانستان او نایجیریا سره په پاتې دریو ملکونو کې شامل دي. چرته چې د پولیو ناروغي مخې ته راځي. ادارې وایي په پاکستان کې اکثر د پولیو د ساسکو کمپاینونه روان وي خو بیا هم کیسونه مخې ته راځي. نو د دې د مخنیوي لپاره ضروری ده چې دې دوران یو ماشوم هم له ساسکو پاتې نشي. نو به چې دې لړکی د ماشومانو د مور او پلار د شکونو لري کولو لپاره او د پولیو د فائدې نه خبرولو لپاره میډیا، علماي کرام او استادان خپل غوره کردار ولوبوي چې دا مرض هم لکه د نورو ملکونو د پاکستان نه
ختم شي. د دې ترڅنګ نوې وخت تر سپان خپل ادارې کې وای دا وخت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین په سفر دی او ټاکل شوی چې د سی پی په ګډون با پيوش پر مسلو له چین سره خبرې کوي. ادارې وای د تحریک انصاف حکومت ته یو شمیر مسلې او ننګونی ورپې کړي او د لړکی د سعودي عرب لخوا پاکستان ته د امداد ورکول وروسته حالات سلګ ډیر قابو کې راغلي او له چین نه هم تمد چې دارنګ امداد په پاکستان ته ورکړي. ادارې وړاندې وای کسه هم د امدادونه خدي خو دا د اقتصاد د استحکام لپاره پوره نه دي تر څو چې درآمدادو او برآمدادو کې توازن نوي پیدا کړی شوی نو پکار ده چې حکومت دې اړخ ته توجه ورکړي. د پیښور نه خبرېدونکو مشرک وسپن خپل ادارې کې د پاکستان لخوا د افغانستان طالبانو د رهنما عبدالغنی برادر د خوشی کېدو په حق لیک کړي او وایي امریکا د طالبانو سره نیغ په نیغه د مذاکراتو تیاری او افغانستان کې د طالبانو په مقابله کې د حکومت په تیزی سره ځمکني کنټرول د لاسه تللو عمل به په افغانستان کې یو نوې شخړه را پیدا کړي د کومې وروسته چې د طالبانو په هلو ځلو کې توندي راتلې شي. ادارې وړاندې کې د افغانستان د مسلې حل د امریکې او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په ذریعه هم ممکن نه دی. د دې مسلې د مستقل حل لپاره ضروری ده چې د منطقې ټول ملکونه او افغانستان په خپل د ټولو ډلو سره خبرې اترې وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته دا وخت د ګارډین ورځپاڼې د لیکنا او بیا ورپسې د فارن پالیسی مجلې لیکنې مهم ټکي اورو.
د ګارډین ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د نهې په ورځ د پاکستان سپریم کورټ د توهین رسالت په مقدمه کې قید آسیا بیبي د خوشی کولو امر وکړ چې په نتیجه کې په اقلیتي ورورولۍ کې امیدونه پیدا شوي او فکر کوي چې اوس دا هیواد د برداشت او ترقی پسندۍ په لور روان شو چې په کې به د دوی ژوند په سکون کې تیریږي. خو ورځپاڼه لیکي ځینې مذهبي ډلې د دې فیصلې په مخالفت کې جلسې جلوسونه کوي چې پکې تحریک لبیک د یادونې وړ دی. د دې ډلې فعالیتونو ته په کتو سره مشکل ښکاري چې اصلاحات عملي کړل شي. یاد ډلې وړاندې په دغه ډول احتجاجونو او درنو پخوانی حکومت د یو وزیر استعفا ته مجبور کړی وو. په موجوده حکومت یې د فشار په نتیجه کې د اقتصادي مشاورتي کونسل نه د یو احمدي ماهر معاشیات نوم بهر کړ او د هیواد په خارجه پالیسۍ هم اثر انداز کیږي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم په پاکستان کې ډیرو اصلاحاتو ته اړتیا ده خو د آسیې بیبي خوشی کېدل څرګندوي چې دا هیواد د اصلاحاتو په لور پرمختګ کوي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د افغانستان سرحدي سیمې له مودو راهیسې له چین نه د ځورونې له وجې تښتېدلي نسلي اقلیتونو په ناګاهي پاتې شوي دي. په اتلسمه پیړۍ کې چې کله چینی شهنشاه سینکیانګ فتح کړو نو د هغه پر ضد جنګیدونکي ویغور باغیان بدخشان ته وتښتېدل. مجله لیکي چې په موجوده وخت کې هم په سینکیانګ کې د چینی حکومت لخوا د ویغور خلکو په ازادۍ، مذهب او کلتور د بندیزونو له وجې یو وار بیا د خلکو افغانستان ته مخه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا چین ادعا کوي چې له افغانستانه یې سینکیانګ صوبې ته ترهګري ورخورېږي خو په اصل کې د چین لخوا د ځورونې له وجې ویغور خلک افغانستان ته ځي او دا هیواد لا نور د عدم استحکام سره مخ کوي ځکه چې ویغور ځوانان د چین د بندیزونو له وجې مزاحمت ته آماده کیږي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی د آزاد اروپا ریډیو په خپلوي پاڼه لیکي په داسې حال کې چې یونیسکو په نړۍ کې د خبریالانو په وړاندې په جرمونو کې د ککړو کسانو د معاف کولو خلاف ورځ مانځي. سکال په یو شمېر هیوادونو کې د دوی ګڼ خبریالان له مشکلاتو او زور زیاتی سره مخامخ شول. په ځینو هیوادونو کې د دوی ویب پاڼې او ریډیوګانې هم بند کړل شوې دي. د دې لیکنې مهمه برخه له فرخنده سره اورو.
د آزادی اروپا رادیو لیکي پسنا سه دولسو هیوادونو کې د دوی په خبریالانو بندیزونه ولګول شول او د ځینو د کار په لاره کې خنډان واچول شول. د آزادی اروپا رادیو مشر نینات پیچ وای دا د دوی د کار په دایره کې شامل دي چې په هغو هیوادونو کې به کار کوي چرته چې رسنۍ آزادي نه دي. دوی به خلکو ته رښتونی معلومات رسوي او د آزاد صحافت لپاره به کار کوي، خو په یو شمېر هیوادونو کې د میډیا د مخالفت زیاتېدو له وجې د خبریالانو خلاف د تشدد او پر دوی د حملو پیښې هم مخې ته راغلي او حکومتونو دغې ته څه پام ورنکړ. نینات پیچ دا هم وایي سږ کال په یو شمېر هیوادونو کې د دوی پر خبریالانو حملې وشوې، خو د آزادی اروپا راډیو د تیرو شپېتو کلونو راهیسې د داسې رژیمونو پر وړاندې کار کوي چېرته چې حالات اندېښنې وړ دي او دوی به خاموشه پاتې نه شي. په تېر یو کال کې په مختلفو هیوادونو کې د آزادی اروپا په خپرونو بندیز ولګول شو. په ډېرو ځایونو کې د دوی د کار پلار کې خندونه واچول شول. د تیر کال په دسمبر کې د روس ته انصاف وزارت وویل چې د دغه راډیو د روسي ژبې څنګه د یو بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. له داسې بیان مخې ته د راتلو سره د خبریالانو د زورولو او د کمپنۍ د بدنامولو پیښې مخې ته راتلی شي. په پاکستان کې د دغه هیواد مرکزي استخباراتي ادارې په اسلام آباد کې د مشال راډیو دفتر بند کړ او دوی وویل چې دغه راډیو د هیواد د ګټو خلاف کار کوي. په آذربایجان کې د دغه هیواد سپریم کورت د آزاد اروپا راډیو د آذربایجان څنګ پر وپاڼه د بندیز په حق کې فیصله ورکړه. د 13 اپریل په میاشت کې په کابل کې د آزادی راډیو درې خبریالان په دوه ځانمرګو حملو کې وژل شول. په یوکرین کې د آزاد اروپا خبریال د تشدد او زور زیاتی سره مخامخ شو. په ازبکستان او ترکمنستان کې د خبریالانو کورنیو ته دړکې ورکړل شوې.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په 19:30 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 11:00 بجو،
پرګنې
په 12:30 بجو،
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم 1 بجا،
د مسافرو خبرونه
په 1 بجا،
حجرا
په 2 بجو،
هارون بچا هنری ګړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په 4:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5:00 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. ملګری ملتونه وایي چې په زغرده اقتصادي وده سربیره په ایشیا پیسیفیک سیمه کې خواوشا 50 کروڑ خلک له لوګې سره مخامخ دي. د دغه ریپورت په داسې حال کې شایع شوی دی چې په دې سیمه کې د خوراک خوندي کول او د ژوند کولو بنیادي شرایط په ټپه ولاړ دي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په دې اړه یو ریپورت خپور کړی چې احمد شاه زمي یې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د خوراک او کرهنې څانګې د دې ادارې له درو نورو څانګو سره یو ځای د جمعې په ورځ راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي د بینکاک او ملایشیا د سر ښار کوالالمپور په څیر نسبتاً په ښه ژوند لرونکو ښارونو کې هم غریبي کورنۍ د خپل ماشومان لپاره کافي خواړه نه لري، چې دا زیاتره وخت د دوی روغتیا او راتلونکي تولیدي صلاحیت له خطر سره مخامخوي. په راپور کې د حکومت د یوې سروې په حواله ویل شوی چې په 2019 کال کې په پاکستان کې یوازې 0% ماشومانو د معیار سره سم خواړه ترلاسه کول، بلخوا په همدې کال کې په بینکاک کې په درو کې تر یوې برخې زیاتو ماشومانو کافي اندازه خواړه نه درلودل. ملګری ملتونه وایي په دې سیمه کې په 2030 کال کې د لوږې ختمولو هدف ته د رسیدو لپاره پکار ده چې هر ورځ 110,000 کسان له لوږې او خوارځواکۍ څخه وژغورل شي. دمګړی ختیز او جنوب ختیز آسیا کې د خوارځواکو کسانو په شمیر کې زیاتوالی روان دی او په تیرو څو کلونو کې د دې مخنیوي نه دی سوی. د خوارځواکۍ په نتیجه کې ماشومان یو خوا خپل وزن بایلي او بلخوا د مناسب خوراک نه لرلو له کبله په ناروغیو اخته کیږي. دا حالت اوس مهال نه یوازې په هندوستان او د سویلي آسیا په نورو سیمو کې راغلی، بلکې انډونیشیا، ملایشیا او کمبوډیا هم ورسره مخامخ دي. دا ډول په سویلي آسیا کې 15% ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي او په سویل ختیځ آسیا کې بیا په هر 10 ماشومانو کې یو ماشوم خوارځواکۍ دی. په راپور کې راغلي چې د مناسب خوراک پر کمی سربیره په دې سیمه کې په کافي مقدار کې پاکي اوبه هم نشته چې د بیلابیلو ناروغیو خورېدو ته لار هواروي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو آډیو لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ،
هلته اخري برخه تلاشي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکي
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل فخي راپورونه ولولي، ویډیوګانې وګوري او پروګرامونه واوري.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورځو افغانستان ته. په بلخ ولایت کې د ترکی هیواد د همغږی دفتر یاتیکا وایي چې د 3500 ډالرو په ارزښت یې د عام المنافع یا د عامو خلکو په ګټه منصوبې سرته رسولې دي او ولسی استعمال ته سپارلې دي. په دې موضوع زمونږ خبریال مجیب الرحمن حبیبزی د ریپورټ را لېږلی.
په افغانستان کې د ترکیه هیواد د انسجام او همغږۍ دفتر د سلګو نظرو ډالرو په ارزښت په بلخ ولایت کې درې عمل منفع پروژې ګټه اخیستنې ته وسپاره. په بلخ ولایت کې د ترکیه قونسلګرۍ چارواکي وایي چې د 350 امریکایي ډالرو په ارزښت یې نن د عقرب په 12 نیټه درې عمل منفع پروژې چې پکې د تعلیم او تربیه پوهنځي لپاره پارک، د ماشومانو او امور لپاره یوه مدرسه او د استقلال ښوونځي د ودانۍ ترمیم شامل دي، د بلخ دولتي چارواکو په حضور کې ګټه اخیستنې ته وسپاره. د ټیکا دفتر د همغږۍ مسؤول زوختو چالې پاړه وایي د ترکیه هیواد د 350 ډالرو په ارزښت درې پروژې چې پکې د تعلیم تربیه پوهنځي لپاره پارک، د ماشوم او مور لپاره د زده کړو یوه مدرسه او د یو ښوونځي ترمیم پکې شامل دي ګټه اخیستنې ته وسپاره. د بلخ ولی مرستیال شجاع الدین شجاع چې د یادو پروژو د پرانیستې په غونډه کې خبرې کولې وویل له 2004 میلادي کال تر دمه د ترکیه هیواد په افغانستان کې د بیا رغونې او معرف په برخه کې میلیونونه ډالر په مصرف رسولی دي. د ولی مرستیال په افغانستان کې د ترکیه د انسجام او همغږۍ له دفتر څخه وغوښتل چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي کور یعنی خانقاه د بیا رغولو چارې د لاسره ونیسي او همدارنګه د بخ د شریعت او پنځیل لپاره د یو ودانې جوړ کړي. خاغلی شجاع په دې اړه وویل
میلیون ها ډالر به خاطر بازسازی زیربناهای افغانستان، به خاطر تحصیل و تربیه اولاد افغانستان به مصرف رساندن و امیدوار هستیم که مسئولین محترم دفتر تیکا کنسولگری ترکیه همون قسمی که وعده داده بودن باید خانه مولانا یا خانقاه را که انشالله کار زو در ولسوالی بلخ است که فعلا متوقف از دور هم دوباره آغاز بکنن.
په بلخ ولایت کې د ترکیه قونسلګرۍ د چارواکو په خبره چې د ترکیه هیواد په ټول افغانستان کې د انسجام او همغږۍ درې مرکزونه لري چې په کابل، بلخ او هرات ولایتونو کې د بیا رغونې او د معرف دیوې په برخه کې فعالیت کوي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي رادیو، بلخ.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د افغانستان د ملي امنیت مشروي د کندهار په امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق د ولسی جرګې په غړي عبدالجبار قهرمان باندې د حمله د سرنګوالي په اړه به بشپړ معلومات ډیر زر له خلکو سره شریک کړي. په دې موضوع تفصیل زمونږ همکار واصل وسال راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي د دوی د موندنو له مخې د کندهار او هلمند په وروستیو خونړیو پیښو کې د سیمې استخباراتو لاس درلود. معصوم ستانکزي دغه څرګندونې د شنبه په ورځ د ولسي جرګې استماعي غونډې ته وکړې او ویل چې د کندهار په امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ولسي جرګې په غړي عبدالجبار قهرمان باندې د حملې د څرنګوالي په اړه کره معلومات به ډېر ژر له خلکو سره شریک شي. دوی موږ په خپلو څېړنو کې ښه پرمختګ لرو چې د پیښې اصلي ځای ته یې نږدې کړي وو. کسان مشخص شوي دي. دا کسوکو کورنۍ او هغو کسانو چې ده ته روزنه ورکړې وه او دی دلته رسولی او څنګه یې راوستی. د پیښې ټول جریان د تخنیکي امکاناتو نه په استفادې بشپړ شوی دی. ښاغلي ستانکزي دغه شان وویل چې تر اوسه د کندهار د امنیه قمندان د وژنې په تړاو 22 تنه نیول شوي او تر څېړنو لاندې دي. د ملي امنیت رئیس وایي د دوی څېړنې ښیي چې د جنرال رازق ته وژلو طرحه د سیمې د استخباراتو په همکارۍ جوړه شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې پولیسو په 13 پړاوونو کې د کندهار د امنیه قمندان د وژل کېدو د قضیې په تړاو خپلې څېړنې وکړې او مدارک او شواهد د ملي امنیت ریاست په واک کې ورکړي دي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کندهار پخوانی امنیه قمندان ستر جنرال عبدالرازق اسکزی او د نوموړي ولایت د ملي امنیت پخوانی رئیس مومن حسین خیل د کندهار ولی په دفتر کې په نښه او ووژل شول. تر دې پیښې مخکې د ولسي جرګې لپاره له هلمند ولایت نه کاندید عبدالجبار قهرمان د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په خپل کارځای کې ووژل شو. په ورته وخت کې د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیرخان یار چې د غونډې مشري کوله له امنیتي مسؤلینو وغوښتل چې په یادو پیښو کې ښکیل کسان مجازات کړي.
موږ په دې بسنه نه کوو چې زمونږ قهرمانان شهیدان کېږي او موږ باید بېغمه پاتې شو. زمونږ غوښتنه ستاسې نه، خصوصا ستاسې مسؤلینو نه چې تاسې درجه اول مسؤلین استئ، غوښتنه هم دا ده چې د دغې قضیې عاملین باید په سزا ورسیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم یادې غونډې ته په خبرو کې وویل چې د ملي امنیت په ګډون د نورو امنیتي ارګانونو په همکارۍ د کندهار او هلمند د پیښو په تړاو جدي څېړنې روانې دي او هیله یې ښوده چې ترلاسه شوي نتایج د خلکو قناعت خپل کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلي غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاړی لاړی د کوچو شوی محبتا
د شاعرانو زمزمی
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پر وتما د زندګی د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات نو په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجلک د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار نه او د ماخام تر شپږ بجو په پښتو ژبه اورئ. د خبرونه د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو پانه ته ورشئ نو التنی وازی دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ، بلکې د تیر وختونو خبرونه هم تاسو اوریدلی شئ او دا راز هفتوار پروګرامونه التکی پراتی هم اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ چې کوم ویډیوي خبرونه دي یا کوم یو نیم منټ کې نړیوال خبرونه هر ورځ تاسو په دغه پاڼه کتلی شئ، دا راز نور ډیر معلومات او خبرونه کتلی، لوستلی او لیدلی شئ. د مشال ریډیو پاڼې ته خامخا ورشئ. د مشال ریډیو سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لس نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجرا
په دوو بجو،
هارون بچا هنری ګړې
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیری ریپورت ته ورزو. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د تیر ترانزیټي سیستم لاري بعد افغانستان او پاکستان ترمنځ په امپورټ او اکسپورټ کې تر ډیره حده شفافیت، قانونیت او تیز رفتار رامنځته کی او په کسټمز کې به چارواکي د دواړو خواو سوداګرانو ته سهولتونه برابروي. بلخوا افغان سوداګران هیله خای چې د تیر ترانزیټي سیستم د موادو لمخې دوی ته قوانین ساده او ویزو کې سهولتونه ورکړل شي. تفصیل د خان محمد سیند رپورت کې.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت له شاوخوا 300 کلونو وروسته له پاکستان سره د صادراتي او وارداتي موادو لیگ را لیگد د تیر یا د ترانزیت د نړیوال کنوانسین د سیستم لپاره پیل کړ. د دغه وزارت چارواکو د شنبې په ورځ د تیر د سیستم لپاره پاکستان ته د افغانستان د صادراتي توکو د لومړی محمولې د لیږدولو پر مهال وویل افغانستان او پاکستان دواړه د تیر د نړیوال کنوانسیون غړي دي، خو افغان لوري په هیواد کې د نامنۍ او لامل ونه توانید چې له پاکستان سره دغه سیستم فعال وساتي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت مرستیال امام محمد وریماچ پاکستان ته د تیر سیستم په چوکاټ کې د افغان د زرګونو ټنو تازه میوو د لیگ د پایل پر مهال وویل د دغه سیستم فعالیدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي او ترانزیتي چارې قانونمند کړي.
ما شما امروز شاهد گشایش یا حرکت محموله بطرف
مونگو تاسینن پاکستان تا دا افغانستان دا محموله دا حرکت شاهدان یو. افغانستان دا روان و جنجالوز او سیالیو پا بهیر که حد سکوی چه هم جوانده پاتشی هم کار وکری او هم خپل اقتصادی داریست تل ثابت و ساتی.
دوو بیل افغانستان پا 1995 میلادی کال که دا تیر یا دا ترانزیت دا نړیوال کنوانسیون غلی توب ترلاسه کده، خود تر روز ایزنه گتر نو آخسته او پا خبره وس و توانید چه لخیگانو گتر واخلی. افغانستان د منځنۍ او جنوبی آسیا له اکثرو هیوادونو سره سوداګریزي او ترانزیتي رسمي هوکړې لري، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مسؤلینو په خبره په ډېری دغو هیوادونو کې افغان سوداګر له بیوروکراتیکو ستونزو سره مخ شوي، مالونه یې ځنډېدلي او زیانونه وررسېدلي دي. د افغانستان د مالی وزارت مرستیال عبدالله رقیبی په جوړه شو مراسمو کې وویل د تیر سیستم د کنوانسیون د موادو پلی کول به له نورو هیوادونو سره ترانزیتي او په تیره ګمرکي چارې ساده او ډاډمنې کړي. خاغلی رقیبی وویل د تیر په نړیوال کنوانسیون کې تر اوسه 8 افغان صادرونکي شرکتونه شامل دي او هڅه کیږي چې نور افغان شرکتونه په کې هم راجستر شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال محمد یونس محمد سره له دې چې د دغه سیستم د فعالیدو هرکلی وکړ، هیله هم وکړه چې حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره د دغه سیستم د موادو په پلي کولو کې جدي عمل وکړي.
موجودیت مشکلات صدور ویزا برای رانندگان وسایط نقلیه افغانی
د هغو شرکتونو موټر چلوونکي چې د تیر په سیستم کې فعالیت کوي د ویزو ستونزه لري. هیله ده د بهرنیو چارو وزارت ورته پاملرنه وکړي. د تیر د کنوانسیون له غړو هیوادونو سره یو اړخیزې او دوه اړخیزې هوکړې باید ځانګړې او عملي شي.
د تیر ترانزیتي سیستم په 1999 میلادي کال کې د اتو اروپایي هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا په هدف رامنځته، په 1995 میلادي کال کې پکې د نړۍ ډېری هیوادونه شامل او د یو نړیوال کنوانسیون په توګه وپیژندل شو. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه سر ته رسیږي. په اخر کې یو وار بیا د انیس اجمل نه د دې سات د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ولسمشر عارف علوی او د پوسټمشر جنرال قمر جاوید باجوا د سیاسي مسلې ګوندونو مشرانو د جمعیت الاسلام سیند د مشر مولانا سمیع الحق وژنه په سخت ټکو کې غندلې ده. د مولانا سمیع الحق په دین برابر پیندې کې وژل شوی و. د پاکستان وفاقي حکومت او د مذهبي ګوند تحریک لبیک پاکستان ترمنځ د معاهدې وروسته احتجاجونه ختم شوي دي. تحریک لبیک له 2 ورځو راهیسې په ټولنیواد کې د سپریم کورټ لخوا د مذهب سپکاوي په مقدمه کې د مسیحي خطې آسیا بیبي د خوشي کېدو د پرېکړې پر ضد مظاهرې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له خپل چینایي سیار لی کی چیونګ سره نن په بیجنګ کې د ملاقات پر مهال په دوه اړخیزو تعلقاتو خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویبپاڼه لیکلي چې دواړو مشرانو د همکارۍ په 15 معاهدو لاسلیکونه کړي دي. د بلوچستان په کوټه ښار کې د نفسیاتي ناروغو په اړه درې ورځنۍ غونډه دوام لري. د مشال ریډیو خبریال وایي په دې غونډه کې د پاکستان او د بیلابیلو هیوادونو ډاکټران ګډون لري.
په کابل کې په یو بریف کې یو امریکایي سرتېری وژل شوی او بل زخمي شوی دی. د نړیوالو مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي، لومړني معلومات ښایي چې بریکر د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو غړی و. د نړۍ په خبر پاڼه کې یې نن دا هم ویلي شوي چې بریکر سمدستي د نورو افغان سرتېرو لخوا وژل شوی دی. د روسي چارواکو ویلي دوی د نومبر په نهمه نیټه د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې اعلامیه کې ویل، په دې غونډه کې به د افغان حکومت او د طالبانو دواړو استازي برخه ولري. د ایران سرکاري ټلویزیون وایي د هوا د صحیح جنگي الوتکو په لویه کچه جوړول پیل کړي دي. د دفاع وزیر امیر حاتمی ویلي پر ایران د بندیزونو په وجود د هېواد پیداوار د ایراني پوهانو صلاحیتونه څرګندوي. او د ترکیې ولسمشر جفتي پورتخان وایي د سعودي خبریال جمال خاشوجي د وژنې امر د سعودي عرب د حکومت له لوړ پوړو چارواکو شوی و، خو ګمان نه کوي چې په دې معامله کې به باچا سلمان هم شامل وي. شاهي کورنۍ په دې اړه تورونه ردوي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدې. امید ده چې دا خبرونې مو خوښې شوې وي. سبا سهار په 9 بجې به درته د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. زه منور شاه، انیتا اجمل او نگین صادق پور درنه اوس اجازه غواړو. په دې رب مو سپارو. خادوه باندې شئ.